السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي دي. دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په کې اوري چې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي ممکن نن د افغان حکومت پلاوی او د طالبانو استازي په ابوظبي کې سره وویني او مخامخ خبرې وکړي. پروانه خبرونه کې د افغانستان د سولې د پروسې د روانو تحولاتو په اړه در سره تازه او ورستي معلومات شریکو. د نړۍ چارو ته هم کتنه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شوراوی په ابوظبي کې پر دې خبرې کې چې حکومت او طالبان څرنګه مخامخ سره کتلای او پر سوله بحث کولای شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي له دواړو خواوو په افغانستان کې سولې ته لیوالتیا لیدل کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي موږ د دې ستاینه کوو چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د پاکستان تعهد مني او ورته متوجه ده. او د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استاد سټیفن دیمستورانن په ژنیو کې د ایران، روسیا او ترکیې له ډیپلوماتانو سره ګوري. د افغانستان د سولې علي شوراوی چې په ابوظبي کې پر دې خبرې کېږي چې حکومت او طالبان څرنګه مخامخ سره کښېنستلی او پر سوله بحث کولای شي. د دې شورا غړي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په غوښتنه د کابل پلاوی نن ابوظبي ته رسېدلی دی. وقات وویل
دې کې به د دې خبرې کوشش کولی شي چې دغسې جلسې زموږ ترمنځ دا ممکنې دي او د دې جلسو تداوم ته باید متعهد شو او داسې یو حالت منځته راشي چې بالاخره د طالبانو موظف او باصلاحیته هیئت د افغانستان د دولت د هیئت سره مخامخ خبرو ته اماده شي.
د افغانستان د جمهور رئیس دفتر ویلي چې د افغانستان د سولې مذاکره کوونکی پلاوی د عبدالسلام رحیمی په مشرۍ ابوظبي ته تللی دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار د سفر ته په اشاره پر ټویټر لیکلی چې سوله را روانه ده او د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د استازو او د حکومت د پلاوی ترمنځ د مخامخ مذاکرو د پیل امکان زیات دی. خو د وسوالو طالبانو ویان پرون په یو بیان کې وویل چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي له دواړو خواوو سولې ته لیوالتیا زیاته لیدل کېږي. په کابل کې د اروپایي اتحادیې استازی پیری مایدن نن ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې ټول افغانانو ته د سولې پوروړي دي او دا چانس باید بې ځایه له لاسه ونه وځي.
To see how we can best contribute, you know.
دا وی مهمه خبره ده چې موږ څنګه کولای شو هغه د سولې خبرو ته وهڅو. زما پان د سولې لپاره انګیزه او حرکت شته. له دواړو طرفونو د سولې لپاره لیوالتیا لیدل کیږي. نو زه فکر کوم چې دا فرصتونه به د افغانستان د خلکو لپاره سولې راوړي.
په کابل کې د اروپایي ټولنې استازي وویل چې د افغانستان په لنجه کې ټول شکل خواوی دي نتیجې ته رسیدلې چې جګړه باید پای ته ورسیږي. د پاکستان د بارونی چار وزیر شاه محمود قریشي ویلي موږ د دستاینه کوو چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د پاکستان تعهد مني او ورته متوجه ده. قریشي نن پر ټویټر لیکلي پاکستان به تل د افغانستان د سولې او له افغانستان سره ګټور گاونډي توب لپاره کار کوي. شاه محمود قریشي د افغانستان، چین او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره تیرونی کابل ته تللی و. د پاکستان یو پلاوی به د افغانستان د سولې په اړه په متحده عرب اماراتو کې هم په روانو خبرو او کتنو کې برخه لري. خو دا چې د پاکستان لوري څوک په دې خبرو کې ګډون کوي نه ده څرګنده شوې. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دیمستوران نن په ژنیو کې د ایران، روسیه او ترکیه له ډیپلوماتانو سره ګوري. هغوی به د سوریه د وضعیت د کراري لپاره په سوریه کې د نوي اساسي قانون د جوړېدو پر امکاناتو خبرې وکړي. دا شایي په سوریه کې د روان وضعیت په اړه د سټیفن دیمستور او وروستۍ رسمي جلسه وي، ځکه په راتلونکو ورځو کې دا ځانګړی ماموریت پای ته رسیږي. د برېټانیا هوایي شرکت برټش ایرویز تر ویل سيزي ځنډ وروسته اسلام آباد ته د خپلو پروازونو د بیا پیلولو اعلان کړی. په اسلام آباد کې د برټش ایرویز د فروشاتو مسؤول نن خبریالانو ته دا خبر ورکړی دی. د هوایي شرکت په 2000 میلادي کال کې د اسلام آباد په مریوټ هوټل تر خونړي حمله وروسته اسلام آباد ته خپل پروازونه بند کړل. د رویټرز خبري اژانس په حواله برټش ایرویز پریکړه کړې چې اسلام آباد ته خپل پروازونه به د راتلونکي کال په دوبی کې له سره پیل کړي. د جرمني پولیسو او ځانګړو ځواکونو نن د برلین ښار په لویدیځ کې یو جومات د تروریستانو د تمویل په شک تلاشي کړ. د برلین لوی څارنوالۍ د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې پولیسو غوښتل په دې جومات کې هغه اسناد ترلاسه کړي چې څرګندولی شي چې له دې ځایه په سوریه کې له تروریزم سره مالی مرسته کېده. د برلین د څارنوالۍ له لورې په دغه خبر باندې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. او د قزاقستان فلم آیکا د غوره بهرنیو فلمونو په برخه کې د 2019 میلادي کال د اوسکار جایزې ته کاندید شو. د اوسکار جایزې ته د کاندیدو فلمونو لیست پرون خپور شوی دی. سشکال له کولمبیا برډس اف پاسیج، له دنمارک د ګیلټي، له جرمني نیور لوک اوی، له جاپان شاپ لفټرز، له مکسیکو روما، له پولینډ کولد وار او له جنوبي کوریا برنینګ د غوره بهرنیو فلمونو د جایزې لپاره کاندید شوی دی. د قزاقستان فلم جوړونکي سرګي دواسیوی د آیکا فلم د یوې مجردې مور پر ستونزمن ژوند جوړ کړی چې د شوروي تر سقوط وروسته له قزاقستانه د کار لپاره مسکو ته ځي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. افغان حکومت وی تمه ده چې نن په متحده عربی اماراتو کې افغان حکومت او طالبان په خپلو کې غونډه وکړي. په عین حال کې د سولې علي شورا وی چې په نننیو خبرو کې هڅه کیږي چې د افغان حکومت د پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبرو ته زمینه برابر شي.
نو دا هغه مقدماتي فعالیتونه دي چې د دې په نتیجه کې ان شاء الله د دوستۍ سهولت چې د دوو هیاتونو ترمنځ مخامخ خبرو ته آماده کېدل دي دا هم په لاس راشي.
د افغانستان او نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم بیا وایي چې که طالبان له افغان حکومت سره خبرې کول نه مني نو دا به د سولې په پروسه کې او د افغانستان پر وړاندې جفاوي.
ما ته د طالبانو انکار د افغانستان د حکومت سره پر ناستې او خبرو دا اصلا د سولې د قضیې سره جفا ښکاري. افغانستان حکومت او امریکا د جنګ یو اړخ دی. طالب تر اوسه پورې هم په زړه کې دی.
اروپای ټولنه وایي د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې مثبت خواته روان دي. د نورو راپورونو سربیره په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي د نارینه په مقایسه پر رسنیو کې د ښځو ګډون او رول کم ده. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه اوریدلای شي. نیمه نړۍ د ښځو ونیس پروګرام او تفریحي خبرونه د ګوډي اچار. تاسې زمون غګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. د افغانستان اجرې ریاست وایي چې ممکن د افغان حکومت پلاوی او د طالبانو استاذي په ابوظبي کې وویني او یو بل سره خبرې وکړي. د دې ریاست مرستیال وین امید میسم د طالبانو اعلامیې ته په عکس العمل کې ویلي چې له افغان پلاوی سره به خبرې ونه کړي، خو له ازادي راډیو سره نوموړي وویل چې نوموړي په خبرو کې وویل چې نن د دواړو لورو ترمنځ د ملاقات زیات امکان شته او د ابوظبي دغه ناسته به د سولې د خبرو پیلېدو امکان زیات کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شوراوي چې افغان پلاوی د زلمی خلیلزاد په هڅو او بلنه ابوظبي تتللې ده. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر ریپورت کې ورو.
د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د ناستې دوهمه ورځ چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د پیلېدو ور بولي او ورته هیله مند ده. د افغان حکومت اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسم د سه شنبه پر ورځ غونډې ته په پام ازادي راډیو ته وویل نن به په ابوظبي کې د افغان حکومت پلاوی او طالب استازي سره مخامخ خبرې وکړي چې دغه چاره به د دواړو اړخونو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو د پیلېدو امکان زیات کړي. دوی وایي د دې امکان شته چې د افغان پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې پیل شي. هیله لرو چې له کلونو وروسته د دواړو لورو استازي د خبرو میز ته کښېني او سولې ته د رسیدو پر څرنګوالي او د بریالیتوب پر لارو چارو خبرې وکړي.
افغانستان صحبت کنند.
د ښاغلی مسم په خبره د ابوظبي په ناسته کې د پیاوړو او اغیز لرونکو هیوادونو استازي هم ګډون لري چې مهم بحثونه به د سولې په بهیر کې د اسانتیاو پر رامنځته کولو او مخامخ خبرو ته د دواړو لوریو هڅول وي. له تیرو دوو ورځو راهیسې د متحده عرب امارات او ابوظبي ښار د افغانستان د سولې په اړه د ناستې کوربه ده چې پکې د طالبانو د ډلې پلاوی، امریکایي چارواکي، سعودي عربستان او پاکستان ګډون لري. افغان پلاوی په دغه ناسته کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په بلنه او هڅو ګډون کړی دی. د افغانستان حکومت وایي په ابوظبي کې د تیرې ورځې په ناسته کې د سیمې د هیوادونو استازو، زلمی خلیلزاد، د افغانستان د ملي امنیت استازو، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو د افغانستان د سولې په سیمه ییزو اړخونو او د سولې مخامخ خبرو ته د زمینې د برابرولو په اړه خبرې وکړې. له دې وړاندې کابل د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د درې اړخیزې ناستې کوربه و چې پکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني لورې وغوښتل چې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. له دغې ناستې وروسته د پاکستان صدر اعظم عمران خان اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ ناستې ته زمینه برابروي، خو له دومره هیلو سره سره طالبانو تل له امریکایي چارواکو سره پر خبرو ټینګار کړی او له دغې ناستې یو ورځ وړاندې د یوې اعلامې په خپرولو سره په ابوظبي کې له افغان پلاوي سره لیدل رد کړل او وویل چې دوی چمتو نه دي د افغان پلاوي سره خبرې وکړي، خو له دومره هیلو سره سره طالبانو تل امریکایي چارواکو سره پر خبرو ټینګار کړی او له دغې ناستې یو ورځ وړاندې د یوې اعلامې په خپرولو سره په ابوظبي کې له افغان پلاوي سره لیدل رد کړل او وویل دوی چمتو نه دي چې له دغه پلاوي سره وګوري. د ابوظبي درې ورځنۍ ناسته په داسې حال کې روانه ده چې له دې وړاندې امریکایي چارواکو د افغانستان د سولې په پروسه کې د زلمی خلیلزاد د صلاحیتونو پر زیاتوالي ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې د سولې علي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره چمتووالی نیولی او د ابوظبي ناسته به د سولې خبرو اترو پیلېدو ته زمینه برابره کړي.
او د هغه ابتدایي امادګۍ لپاره د افغانستان دولت او د سولې علي شورا هم امادګۍ لري. موږ امیدوار یو چې دغه مقدماتي ملاقاتونه، فعالیتونه بالاخره دغه مرحلې ته ورسیږي، کوم چې د دې مذاکراتو مرکزي نقطه ده او هغه د افغانستان او د طالبانو د موظفو هیئتونو لخوا نه مخامخ خبرې دا امیدواري شته ان شاء الله.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر استازي د سولې د دغه هڅو هرکلی کوي او پایلو ته خوشبین دي. د افغانستان د مشران جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار وایي امریکا او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته پکار ده چې په پاکستان فشار راوړي سو طالبان د مذاکراتو میز ته راکاږي. بلخوا د ولسی جرګې منشی عرفان الله عرفان وایي که د افغانستان حکومت د یوې قوي طرحې او کلکې ارادې سره د ابوظبي په ناسته کې د سولې د خبرو پیلېدو لپاره هڅې ونه کړي، داسې ناستې به چې پکې پاکستان او طالبان هم ګډون ولري تر ډېره د هغوی په ګټه تمامه شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د واصل وصال پر راپور کې مو اوریدل چې د افغان حکومت اجرایي ریاست وی ممکن نن د افغان حکومت پلاوی او د طالبانو استازي په ابوظبي کې له یو بل سره خبرې وکړي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي افغان حکومت او امریکا باید د افغانستان د سولې په برخه کې د هیوادونو د نقش په اړه له ډېر درایت او غور څخه کار واخلي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه انتظار خادم په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان، امریکا، طالبانو، سعودي عربستان او پاکستان خبرې د افغانستان د سولې په برخه کې مهمه ارزوي، خو له افغان پلاوی سره له خبرو نه د طالبانو انکار د سولې له پروسې سره جفا ګڼي. له ښاغلي خادم سره زموږ همکار اجمل تورمان خبرې کړې او په سر کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارو هیوادونو د مؤثریت په اړه ترې پوښتنه کړې.
زما نظر دا دی چې دا کوم هیوادونه چې دا اوس د افغانستان په سوله باندې بحث کوي دوی هر یو هیواد د افغانستان د سولې لپاره ستراتیژیک ارزښت لري. اوس دا وایم چې کومه ناسته چې شروع ده، کومه ناسته چې دا ډېره مهمه ده چې د افغانستان حکومت او امریکا په ډېر درایت او ماهرانه شکل باندې د دوی د نقش ارزیابي وکړي. هر هغه څه چې دا هیوادونه کولی شي ودی کې هر هغه څه چې نشي کولی د افغانستان حکومت او امریکا په ګډ تفاهم باید نور هیوادونه هم په دې کې شامل کړي. دا یو مهمه اساسي حلقه ده ولې نور هیوادونه هم باید افغانستان په مسله کې شامل شي.
بله خادم صاحب، یو بله پوښتنه هغه ده چې افغان پلاوی هلته تللی دی خو طالبانو اعلامیه ورکړې چې دوی د افغان پلاوی سره نه ګوري. فکر کوئ چې دوی نه ګوري افغان پلاوی تګ هلته، نو په دې اساس نظر څه دی؟
ما ته د طالبانو انکار د افغانستان د حکومت سره د ناستې او خبرو دا اصلا د سولې د قضیې سره جفا ښکاري. افغانستان حکومت او امریکا د جنگ یو وخت دی، طالب تر اوسه پورې هم په زړه کې دی. امریکا احیانا نوزی د طالبانو د پیشنهاد په اساس باندې کله چې سولې توافقات رامنځته کېږي دغه توافقات به چا سره عملي کړي، ځکه طالبان خو د امریکا خروج غواړي. نو دلته باید یو اړخ وي، یو اړخ باید رسمي اړخ وي، هغه د افغانستان د حکومت اړخ دی. حکومت باید په خپل مذاکره کوونکي ټیم کې تغیرات راولي، په خپل پالیسۍ کې تغیرات راولي، خپل وضاحتونه باید ولري تر څو طالبان په دې باندې مطمئن شي چې کم توافقات چې د دغه مذاکراتي ټیم سره کې.
یعنی فکر کوي چې د طالبانو انکار د افغان حکومت د سولې د پلاوي سره شاید دغه پلاوي په ترکیب کې
ستونزه. نه نه نه، اصلا دغه ترکیب چې دا خوړه خبره ده. طالبان فکر کوي چې افغان حکومت د امریکا لاس پوڅ دي، هر هغه څه چې د امریکا حکومت وایي هغه به عملي کیږي. زموږ خبرې د امریکا افغانستان د حکومت سره د وخت زیاده موږ باید دا کارونه کوو. تا خو اصلا د طالبانو خپل دریض دی، ولې کله که په تخنیکی لحاظ باندې سره فکر وکړو دا مسله حل لاجي کې غدا ده چې د افغانستان د حکومت کدا لاس پوڅ دي، که غریب دی، که بیچاره دی، که هر څه دی، د دېږي اړخ منځوي کول یا د افغانستان د حکومت د اصل سره خبرې نه کول، د خپل ذات کې د افغانستان د قضیې د اولیا مناسب سره دښمنی کول دي. یعنی کومه د سولې بحث کوو، سولې راضي هو، که چېرته د سولې وروسته کوم توافقات کیږي دا غي د عملي کولو خبره کوو، نو بیا د افغانستان د حکومت له اړخه یا د یو رسمي اړخه چې طالبانو سره مخامخ وي، دا غي اړخ د نه حضور په حالت کې اصلا سولې نو موږ باید په دې فکر وکړو چې سوله ده، د سولې سره توافقات دي، د هغې عملي کول دي او له هغوی سره د ثبات راوستل دي.
په متحده عربی امارات کې د افغانستان د سولې د پروسې د روانو حدسو او دا چې افغان حکومت او طالبان باید د سولې لپاره خبرو ته کښېني، په دې اړه مو د نړیوالو اړیکو د چارو د کارپوه انتظار خادم څرګندونې واورېدې.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
افغانستان د سولې د هڅو په موضوع کې پاتې کیږي. اروپایي ټولنه وایي د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې مثبتې خواته روانې دي چې نتیجه به په افغانستان کې د سولې ټینګښت وي. په افغانستان کې د دې ټولنې استازي پیری مایډن په یو ځانګړي مرکه کې د یاد مطلب د څرګندولو ترڅنګ ویل چې د افغانستان د جګړې دواړه خواوې اوس دې پایلې ته رسیدلې چې جنگ د حل لار نه ده. په دې اړه واصل وصال رپورټ لري.
په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د جګړې د حل لارې د موندلو لپاره د خپلو هڅو د دوام خبره کوي، اروپایي ټولنه وایي چې روانې هڅې به په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته لار هواره کړي. په افغانستان کې د دغې ټولنې استازي پیری مایډن ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د سولې د روانو هڅو په لړ کې ښه خبره دا ده چې سولې ته د رسیدو په لار کې له دواړو خواوو څخه مثبت حرکتونه لیدل کېږي. دا وایي مهمه خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو هغوی د سولې خبرو ته وهڅوو. زما په اند د سولې لپاره انګیزه او حرکت شته. له دواړو طرفونو د سولې لپاره لیوالتیا لیدل کېږي. نو زه فکر کوم چې دا فرصتونه به د افغانستان د خلکو لپاره سوله راوړي.
We owe it to the people of Afghanistan.
خغلی مایرن د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د اروپایي اتحادیه د دوامداره او عملی هڅو ژمنه هم وکړه. د نوموړي په خبره د افغانستان په قضیه کې خپل هیوادونه او ټولې خواوې اوس د نتیجې ته رسیدلې چې سولې او باثبات افغانستان په ګټه ده او په دغه هیواد کې جګړه باید نور پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو د دوشنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې له طالب استازو سره خبرې وکړې او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویلي چې په ابوظبي کې دغه خبرې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو لپاره د افغانانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابرول دي. طالب بیان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو لیږلې اعلامیه کې ویلي چې د دغې ډلې د سیاسي دفتر د غړو او امریکایي لوري ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې مذاکرات کېږي چې د ځینو سرچینو په حواله خای دغه خبرې درې ورځې دوام وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې په دې غونډه کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان استازي هم ګډون کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود کسه هم د سولې روانې هڅې مثبتې ګڼي، خو وایي چې په دغه بهیر کې افغانان باید په حاشیه کې پاتې نشي.
د سره سره بعض تشویشونه هم شته. هغه تشویشونه دا دي چې داسې ونشي چې خدای مکړه افغانان په حاشیه کې پاتې شي او د پردې شاته بیا د ځینو ګاونډیانو سره معاملې وشي چې هغه بیا هېڅ افغان ته هم د منلو وړ نه وي. کوشش دا باید وشي چې د سیمې او منطقې هېوادونه په خپل منځ کې یو اجماع ته ورسیږي او بالاخره افغانان هم دې ته تیار شي چې د یو بین الافغاني تفاهم د لارې نه افغانان خپل تصمیم بیا په خپله باندې ونیسي.
ښاغلی مسعود ټینګار کوي چې د سولې په بهیر کې تر هر چا د افغانان رول ډېر مهم دی او ټولې خواوې باید هڅه وکړي چې د ملت ارادې ته کلک درناوی وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو زیات افغانان له هېواده د وتلو په فکر کې دي. عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ د کډوالو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې وویل چې د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنه د حکومت لومړیتوب ده. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت نه غواړي چې د کډوالۍ د زیاتېدو د لاملونو مخابیت ونیول شي. په داسې حال کې ده چې د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې نږدې 6 میلیونه افغانان د کډوالۍ جوان تیروی. نور حل لا اکرام الله اکرام اورو.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي اوسنیو حالاتو زیات شمېر افغانان په خپل راتلونکي بې باوره کړي او دوی ډیری وخت له وطنه د وتلو په فکر کې دي. عبدالله عبدالله چې د سې شنبې په ورځ د کډوالو د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې خبرې کولې وویل په هیواد کې د ښه ژوند د تضمین لپاره لازمه ده چې د سولې لپاره ګډې هڅې زیاتې او چټکې شي.
هیڅ وخت تصور نکنیم کې مشکلات مردم افغانستان
هیڅ کله باید دا فکر ونه کړو چې د افغانانو ستونزې هواري شي. کله چې موږ په داسې شرایطو کې وضعیت مدیریت کوو ټول افغانانو ته شرایط ورته دي. همدا اوس یې زه تاسو سره خبرې کوم. سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ په دې فکر کې دي چې افغانستان کې پاتې شي یا د وطن پرېږدي. موږ باید دغو افغانانو ته سوله ییز چاپیریال برابر کړو سو په خپل هیواد کې په سوله ییز فضا کې ژوند وکړي،
در صلح با هم و در صلح با دیگران با بیرون از خود زندگی کنه.
خاغلی عبدالله ویل د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنه د حکومت لومړیتوب دی او په دې برخه کې هڅې روانې دي. د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخي له 6 میلیونو زیات افغانان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کډوالۍ شپې تیروي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخی وویل حکومت هڅه کوي چې د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیسي او دغه پدیدې ته قانوني بڼه ورکړي. نوموړي همدا شنو ویل چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري د کاري مهاجرت ستراتیژي پر رامنځته کېدو به تر ډیره د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي. څو ورځې وړاندې د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه ستراتیژۍ له مخې به د راتلونکي لمریز کال په حمل میاشت کې 2500 افغان کارګر متحده عربي اماراتو ته د کار په ویزه واستول شي. که څه هم افغان حکومت د کډوالو او بې ځایه شویو د ستونزې حل له خپلو لومړیتوبونو ګڼي، خو لا هم د ځینو راپورونو له مخې هر ورځ لسګونه افغانان له هېواده وځي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم زیدیار د کډوالۍ لاملونو ته اشاره کوي او وایي چې باید ورته رسیدنه وشي.
یکی از عوامل عمده مهاجرت در افغانستان در کنار ناامنی
و د کډوالۍ یو لامل بې وزلی او بیکاری ده چې د جګړو او ناامنۍ ترڅنګ خلک ورسره مخ دي. خو په خوشینۍ سره افغان حکومت لا هم داسې تګلاره نه ده جوړه کړې چې خلکو ته کاري زمینه برابر شي او خلکو ته د هیله مندي هم نه ده ورکړې چې د بیکاری ستونزې ته به د پای ټکی کېږي.
در آینده نزدیک با مشکل بیکاری پایان میده.
نوموړی همدا شان وایي حکومت باید د هغو کډوالو لپاره چې په خپل خوخه له کډوالۍ راستنیږي د سرپناه د برابرولو په برخه کې هڅې وکړي تر څو په خپل خوخه د کډوالو د راتګ بهیر تیز شي. که څه هم تر دې وړاندې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې افغانستان په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې ډیر وګړي بې ځایه شوي، خو د کډوالو وزارت وایي ټول حکومت، خلک او نړیواله ټولنه د دغه ستونزې په حل کې ګډ مسؤلیت لري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت لومړنی سلاکار به د روسیې له ډیپلوماټ سره د خبرو په اړه د درواغ ویلو په جرم په بند محکوم شي او د امریکا د سنا جرګې بیا دوه ترتیب شوي سندونه وایي چې د روسیې ټولنیزو رسنیو د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پر امریکایي رای ورکونکو له نفوس څخه کار اخیستی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له نوریاس نوري اورو.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د ملي امنیت لومړنی سلاکار مایکل فلین به استخباراتي مامورینو ته په متحدو ایالتونو کې د روسیې له سفیر سره د خپلو محاورو په اړه دولتي مامورینو ته د درواغو ویلو په جرم په بند محکوم شي. د افلن د محاکمې وروستۍ غونډه نن په پام کې ده. د محکمې دا غونډه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د هغو دوامدارو څېړنو وروستۍ څپرکی دی چې لمنې ولسمشر ټرمپ ته هم نږدې شوې وه. فلین مخکې اعتراف کړی و چې د 2018 کال په جنوري میاشت کې د ټرمپ له لوړې یوازې 4 ورځې وروسته د تحقیقاتو د فدرالي ادارې FBI مامورینو ته درواغ ویلي وو. فلین په سپینه ماڼۍ کې له دې غونډې درې اونۍ وروسته چې د روسیې له سفیر سرګی کیسلیاک سره د ده د محاورې نور جزئیات افشا شول، د ملي امنیت د سلاحکار په توګه له دندې لرې شو. په عین حال کې په هغو دوو سندونو کې چې د سنا جرګې د استخباراتو د کمیټې لپاره برابر شوي او پرون خپاره شوي، ویل شوي چې د روسیې فعالانو لخوا د ټولنیزو رسنیو له لارې ډیر کمپاین شوی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پر رایه ورکوونکو اغیز وکړي. دا پر دغو انتخاباتو چې په پایله کې ډونالد ترامپ بریالی شو، د روسیې د نفوس په اړه د کانګرس یوه مخکښه کمیټه ده چې په دې اړه څېړنه کوي. په دې څېړنه کې میلیونونه د ټویټر او فیسبوک پیغامونه، د یوټیوب ویډیوګانې، د انستاګرام عکسونه او د ټولنیزو رسنیو نور مطالب څېړل شوي او هغه د روسیې د مداخلې په اړه چې په څه ډول یې له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه د غلطو معلوماتو د خپرولو لپاره کار اخیستی، تر ټولو پراخه څېړنه ده چې ترسره کیږي. د امریکا د ملي امنیت ادارې د 2018 کال په جنوري کې د نتیجې ته رسیدلې وې چې موسکو په دغو انتخاباتو کې د ډیموکرات سیالې هیلری کلینتن په وړاندې د ترامپ ګټه کمپاین کړې او د ټولنیزو رسنیو په څیر د کمپیوټر د هکولو له لارې هم پر رایه ورکوونکو د اغیز لپاره د تبلیغاتو لپاره استفاده کړې ده. په یو راپور کې په دې اړه چې په سن پیټرزبورګ کې د انټرنیټ ریسرچ ایجنسی په نوم له یوې کمپنۍ څخه روسانو په څه ډول استفاده کړې نوي جزئیات په ډاګه شوي دي. ویل شوي چې د فیسبوک، ګوګل او ټویټر جعلي اکاونټونو له لارې د غلطو معلوماتو د خپرولو هڅه شوې، د ټرمپ د ملاتړ او د کلینتن د بدنامولو لپاره تبلیغ شوی دی. په دغو راپورونو کې د 2018 کال د انتخاباتو په اړه او له هغې راوروسته د تیر کال تر نیمایي پورې مطالب څېړل شوي او په هغو کې د کانګرس لپاره د تیرې میاشتې د ترسره شویو منځمهاله انتخاباتو مسلې ته پام نه دی اړول شوی. په دې اړه چې آیا د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې د بهرنیو لوبغاړو لخوا د نفوس هڅه شوې که نه، بل راپور به چې سپینې ماڼۍ یې سپارښتنه کړې د امریکا د قانون د تنفیذ او د استخباراتو د ادارو لخوا درې ورځې وروسته د ډسمبر په 1 خپور شي.
او اوس هم له اسمت ساروان څخه یو ساينسي مطلب اورو.
د اوسریس ریکس ستور بیړۍ معلومات ښیي چې د بینو کوچنۍ سیاره اوبل لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د ناسا څېړونکو وایي بینو سیاره ګي مرطوبه ده. دوی د دې سیارې د ماډلونو لمړني معلومات تیرونه خبره کړل. دا معلومات اوسریس ریکس ستور بیړۍ پر بینو سیاره لکښیناستو وروسته ټول کړی دي. د ناسا څېړونکو اټکل کوي چې دا کوچنۍ سیاره صرف 80 میلیون ټنه وزن لري. دا سیاره پرلپسې تر ځمکې را سرخی او 150 کال وروسته ځمکې ته رانږدې کیږي. د ستوربیړۍ د معلوماتو له مخې پر بینو سیاره کې هیڅ اوبلن شی نشته، خو د دې سیارې یو لویه برخه خشته خټه ده. د امریکا د ایریزونا پوهنتون یو څېړونکی دانتی لورتاوی د دې فضایی پرخې یا سیارګۍ محیط شین بخونه دی. د ناسا څېړونکی امی سیمن وای د سې شواهد شته چې په خوا په بینو کې اوبووي او اوس چې اسریس ریکس په نویو معلوماتو کې خټه او د رطوبت نشې ثابت کړي ښه خبر دی. څېړونکی باور لري چې بینو د شمسی منظومې د لومړنیو وختونو پاتې شونی دی. لورتاوی د سشکاری چې 4.5 میلیارډ کال په خوا د سیاره تر اوسټرالیا لویه او اوبه حمله لري. اسیریس ریکس توربیړی د جنوري په میاشت کې د بینو سیارګۍ تر شاوخوا راګرځیدل پیلوي. سیډونکو به د یو کال لپاره د سیاره وساري. د اسیریس ریکس ماموریت چې 800 میلیون ډالر پرې لګښت شوی په 2013 میلادي کال پیل شو.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم جمعه ګل خپلواکم د هرات د مسلخ د کمپنی اړیکه نیولې ورور موږ د اسلام قلا پر لوی سړک اتي نږدې 3000-4000 کورونه یو هر ورځ یو دوه درې پر دا پاخه سړک موږ څخه په اوادیس کې د ترافیکی مړکیږي او موږ د ترافیکو د ریاست څخه غواړو چې یو دوه درې جمپ پر دغه لوی سړک مستوا کړي چې هر ورځ یو دوه درې نفر زموږ مړه کیږي خو څوک زموږ خبرې پر غوږ نه نیسي. خو موږ د ریاست د ترافیکو څخه غواړو چې زموږ دغه غوښتنې ته ځواب راکړي او ازادي راډیو بیا دا نشر شي چې موږ بیخي په ستونزو کې یو. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. د خدای په امان.
سلام علیکم. وعلیکم السلام. کاپیسا ولایت د الاسد ولسوالۍ غږیږم. دغه د 95 کال پیسې مونږ ته مایتي نه ماته پیسې مونږ ته یو څه نه پرې نه خلاص نه پرې پیسې مونږ ته نه دي راکړي او دغه مونږ غږ مسلې نه کور اوسوي چې دا مونږ ماشینه راکړي. السلام
ہلو السلام علیکم زدا خاص روزان دی ولایت زدان د ولسواری څخه خبره کوم ما پیغام دا دی ازادي رادیو ته چې د خاص روزګان د ولسوالی ملکی وګړي ډیر سخت دی ډیر سخت وچکالی سره مخ دي نو زمر د اشرف غنی ډاکټر عبد الله څخه دا هیله لرو چې د خاص روزګان د ولسوالی د وګړو ته دی پلاک پاملرنه وکړو. سلام به هره ډیره مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے چلور نیمه بجې شوی دی له فرشته جلال سي څخه د دې سات د مهمو خبرونو لنډي سورو.
د افغانستان د سولې علي شروای په ابوظبي کې پر دې خبرې کېږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوي څرنګه مذاکرې پیل کړي. د دې شورا غړي نن ازادي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلزاد په غوښتنه د افغانستان د حکومت پلاوي نن ابوظبي ته رسیدلی دی. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وایي چې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د پلاوی او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ مذاکرو د پیل امکان زیات دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي په افغانستان کې د جګړې ټولې شکلې خواوې دې نتیجې ته رسیدلې چې جنگ باید پای ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي موږ ته دې ستاینه کوو چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د پاکستان تعهد منی او ورته متوجه دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیون دی میستورا نن په ژنیو کې د ایران، روسیې او ترکیې له ډیپلوماتانو سره ګوري او په سوریه کې د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د نوي اساسي قانون د جوړېدو پر امکاناتو خبرې کوي. او د برېټانیا هوایی شرکت برټش ایرویز تر یوې لسیزې ځنډ وروسته وویل چې اسلام آباد ته خپل پروازونه لسره پیلوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله برټش ایرویز پریکړه کړې چې اسلام آباد ته خپل پروازونه د راتلونکي کال په دوبی کې بیا پیل کړي.
رحمت الله افغان د نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله پاکستان سره د سیالۍ لپاره قطر ته رسیدلې او د قطر په دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل. ملي امید فوټبال لوبډله به د جدې په څلورمه د پاکستان فوټبال ملي لوبډله سره دوستانه سیالۍ وکړي. افغان فوټبال فدراسیون وایي له دې سیالۍ هدف د آسیا د 23 کلنو فوټبال اتلولیو ته د لوبې چمتو کول دي. دغه لوبغاړو په هند کې لس ورځې تمرینات وکړل او تیر ورځ له هند کابل او له کابل بیرته قطر ته روان شول. دا په داسې حال کې ده چې ملي فوټبال لوبډله به د روانې ډسمبر میاشتې په 26مه له ازبکستان سره سیالۍ وکړي. او د آسیا په هاکی سیالیو کې افغانستان خپل لومړی لوبه ازبکستان ته وبایلله. افغان لوبغاړو نه شکرای چې د ازبک لوبغاړو پر وړاندې ښه مقاومت وکړي. د آسیا په کچه د هاکی لوبې د پاکستان په لاهور ښار کې کیږي چې افغانستان به خپل دوه نورې لوبې له نیپال او قرغزستان سره وکړي. ملي هاکی بازانو لومړی لوبه ازبکستان ته 11-0 وبایلله. د هاکی ملي فدراسیون مشر مصطفی سادات وویل چې دوی د غلو بل لپاره چمتووالی نیولی و خو دا چې افغان لوبغاړو په معیاري لوبغاړو کې تر اوسه سیالۍ نه دي کړې نو ځکه به ورته دغه سیالۍ یوه ننګونه وي. د هاکی ملي ټیم یا د سیالیو لپاره د چمتووالي تمرینات په خوست ولایت کې کړي وو او له تیرې چهارشنبې ورځې د پاکستان په لاهور ښار کې تمرینات شروع کړي.
د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د نارینه په مقایسه په رسنیو کې د ښځو شتون کم دی. د یاد وزارت مرستیال سید حسین فضل آقا سنگچرکی د سې شنبې په ورځ د کلید ګروپ لخوا د یوې سروې پایلو د اعلان په غونډه کې ویل سره له دې چې په رسنیو کې د تیر په مقایسه د ښځو شتون ښه دی خو بیا هم کفایت نه کوي. په ورته وخت کې د کلید ګروپ له لورې د هیواد په نهو ولایتونو کې سروې موندنې ښیي چې د بېلابېلو لاملونو له امله د پخوا په مقایسه په رسنیو کې د ښځو شتون کم دی. نور حال د فیروزې عزیزي په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د کلید ګروپ له لوري په خوست، هرات، ننګرهار، کندهار، بلخ او یو شمېر نور ولایتونو کې یو شوې تازه سروې ښیي چې په رسنیو کې د نارینه په پرتله د ښځو شمېر راکم شوی. د دغه هیواد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال سید حسین فاضل آقا سنچرکی وایي سره له دې چې د ښځو د رسنیزو فعالیتونو په برخه کې کار شوی خو لا هم د هیواد په زیاتو ولایتونو کې د ناوړه دودونو او زورواکو موجودیت په دې برخه کې د ښځو د شتون د مخنیوي لامل ګرځېدلی دی.
در ولایات دور افتاده
په لری پروتو ولایتونو کې د ناوړه فرهنګ دودونو او د یو شمیر زورواکو شتون په دغه ولایتونو کې د دې لامل ګرځي چې د ښځو د رسنیزو فعالیتونو مخه ونیسي.
کلید ګروپ د هیواد په نهو ولایتونو کې د یونسکو او د آسیایي هیوادونو د ښځو د شبکې په همکارۍ په رسنیو کې د ښځو د حضور په اړه سروې ترسره کړې ده. په یاد سروې کې 295 هغه ښځې پوښتل شوې چې په رسنیو کې کار کوي. په رسنیو کې ته د نارینه او په پرتله کم معاش ورکول، همداشان یې د رهبرۍ او د ظرفیت د کچې کموالی او د کافي کاري تجربه نه لرل هغه څه دي چې په دغه سروې کې په ډاګه شوي دي. د کلید ګروپ د سروې له مخې په ټول افغانستان کې په 50 رسنیو کې 270 ښځې په مستقیم ډول په کار بوختې دي، چې له دې شمېر 50% خبریالانې، 90% ویاندویانې او پاتې نورې په اداري برخو کې کار کوي. په ورته وخت کې د کلید ګروپ مشره نجيبه ایوبی وایي د دې سروې هدف دا دی چې په هیواد کې د رسنیزو فعالیتونو لپاره د ښځو کچه پراخه کړي. د هیواد په کچه چې په 9 ولایتونو کې یو سروې ترسره شوې، راغلی یو چې پایلې له تاسو سره شریکې کړو. البته دا سروې د هغې سروې یوه برخه ده چې د نړۍ په 9 آسیایي هیوادونو کې پیل شوې. دا یوه ابتدایي سروې ده او هدف یې دا دی چې باید د ښځو شمېر په رسنیو کې هر ورځ په آسیایي هیوادونو کې لوړ شي. د افغانستان د خبریالانو کمیټې غړي وحیدې فیضی ازادي راډیو ته وویل که په رسنیو کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ جنسیتي انډول په پام کې وساتل شي، نو شمیر به یې په پراخه کچه لوړ شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانۍ خل خبرې کوي.
30 کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ترماستریکه چې مې زده کړې، زه د افغانستان د
خزینو د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی. سلامونه د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې د هغې هلمندۍ پیغلې پاړه غږیږو چې د دې ولایت په نام نه وضعیت کې د افغان ښځو د حقونو لپاره مبارزه کړې او په نړیواله کچه یې کارونه ستایل شوي. د افغانستان په ناامنه سیمو کې د ښځو کار او فعالیت څومره ستونزمن دی او یوه ښځه څنګه کولی شي په خپلو کارونو کې دومره بریالی شي چې نورو ښځو ته په یوه الګو بدله شي.
من خوز لپاره ما یو کتاب د بلاسیورو په نامه باندې هم ولیکي چې هغه سمخ خپل لیکل سي.
اکثر زموږ شاګردان د مکاتب او انجینو د هیزان ته ولګوټا کړي.
زموږ همکاري فرشتي غنی په همدې اړه یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په لړ کې د ښځو د حقونو د وی فعال مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وکشي.
په افغانستان کې د پخوا په پرتله د ښځو ټولنیز فعالیتونه پراخ شوي او دوی په دې توانیدلې ترڅو د خپلو حقونو په اړه پوه شي، زده کړې وکړي او د کار او فعالیت لپاره زمینه برابره کړي. خو په دې برخه کې جګړه تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي. اکثره وخت هغه سیمې چې امنیتي وضعیت یې ښه نه وي، ښځې هلته د کار کولو لپاره زړه نه ښه کوي او یا تر ډیره هڅه کوي چې تر ښارونو محدودې پاتې شي. خو شته داسې ښځې چې د هیواد امنیتي وضعیت عادي چاره بللی او د جګړې په سر اور کې خپل دنده او مسؤلیت مخته وړي. ایواله هم دغه ښځو څخه هلمندۍ پیغله نسیمه باری ده چې په دې وروستیو کې د سارک غړو هیوادونو لخوا د یوې مبارزې او رضاکاری پیغله په توګه د 13 هیوادونو په منځ کې مډال واخیست. دا مډال هر کال د نړۍ په کچه هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د خپل ټولنې د بدلون لپاره یې فعالیتونه اغیزمن تمام شیبی.
ما د مبارزې چې ما په کوم حالاتو کې تحصیل کړی یا سره کوم حالات سره زه مخ سوې، څنګه ما کار کړی، فعالیت می څنګه پیل کړی، دا فعالیت هدف می څه، د چا لپاره می کړی، څومره می کړی او په دې کې څومره کامیاب سوې، دا هغه پښتنې وي په پښتونلیک کې مدرسه وي. کله چې ما هغه بشپړ معلومات ورواسته ول، خو زما زړه نه لوي د چیز په دې سالي کې مطلب ګټون کې وسم، ځکه دا په نړیواله سطح وو.
نسیمه باری د سیاسي علومو په برخه کې د ماسترۍ تر کچې د پاکستان په کوټه کې زده کړې کړي. هغه وایي که څه هم له هیواد لري وخت، خو بیا
هم د کورنۍ زینو غړوی له مشومتوبه د دې لزده کړو سره مخالفت کاوه. د نسیمې د ژوند دغه وضعیت د هغې په یوه لنډه کیسه کې هم ځای نیولې دی. نسیمه وایي په زلونو د ښوونځي له لارې راګرځول شوې، خو بیرته یې په پټه درس ویلو ته دوام ورکړی.
ځینې وخت به داسې حالات راغله د کورنۍ غړي یا ورونه په اصطلاح باندې ما ووایي یا کله ما ورته وویل چې زه درس وایم، زه ښوونځي ته ځم، په وارو وارو دا کوشش کوي، مطلب چې د وهلو د لارې د ټکولو د لارې دا لار به موږ باندې پرېږدي.
نسیمه اته کاله وړاندې هلمند ولایت ته راغله او ټولې هلې ځلې یې د خپلو هغو انځولو لپاره کړې چې د امنیتي ستونزو د ګواښونو او کلتوري محدودیتونو له کبله د غږ پورته کولو توان هم نه لري. نسیمه د امیل په نوم د یوه اخبار مسؤوله ده چې ټول موضوعات یې د ښځو په ژوند پورې تړلي دي. د نسیمې باري کشره خور بصیره د هغو ستونزو یادونه کوي چې هغه په کور کې ورسره مخ شوې ده.
زما ورونو همیشه جنجال کوي، نسیمه مژ مشره خور د مکتب څخه بیا تر مالینه پورې د جنجالونو کم نسو. کله چې دوستان خبرې دل دوستان راتلز مشکوته د کلی شدراتی زما د مور سره کښنستلی هغه همیشه دا وایي نسیمه باید د کور کارو کې شزه ده، نه باید درس وایي، باید لاړ نسی. اوس زموږ په کورنۍ او ټولنه کې د افتخار قرباني کوي ټوله.
نسیمه وایي څو کاله یې په رضاکار توګه په یوه راډیو کې هم کار کړی او د ښځو د حقونو د پوهاوي په اړه یې بیلابیل پروګرامونه چلولي دي.
ما په د مسکان امي یو راډیو کې هلمند ولایت کې چې د ښځو لپاره کار کوي په هغه کې د رضاکاري په صفت باندې د ویاندې په صفت باندې خبرونه هم چلولې دي چې هغه د ښځو د ټولنیزو موضوعاتو په حق لبوي، د ښځو حقوقي مسایل په هغه کې مطرح کېدل.
هغه وایي په راډیو کې لا هم په مستعار نوم خبرونې مختوري ځکه چې د کورنۍ غړي د کار کولو خلاف دي. اغلی باري د سارک غړو هیوادونو مخکې د کومو بنسټونو لخوا ستایل شوې ده په اړه وایي.
ما د کندهار او هلمند اطلاعاتو فرهنګ ریاست څخه تقدیرنامه ترلاسه کړې ده. د هلمند والی د ولایت مقام څخه تقدیرنامه راکول شوې ده. د ښځو چارو ریاست لخوا په وار وار ستایل شوې یم. د دې ترڅنګ حقوقي بشر ماته تقدیرنامه راکړې ده. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا چې د ازما کتاب په دغه سیالۍ کې انتخاب شوی و چې بیا دوهم مقام د افغانستان په سطح وګټي.
نسیمه په یوه حقوقي اداره کې کار کوي چې یوه برخه یې د ښځو لپاره ځانګړې شوې. دا وایي د عامه پوهاوي د پروګرامونو د پلي کولو لپاره په زلونو اړه شوې چې د هلمند ناامنه ولسوالیو سره سره ځینو نورو ولایتونو ته هم سفرونه ولري.
د کور د خوا به دومره موږ ته ویل کېدل ځینې وخت دروازه راته وتړل ته نسې تلای، په داسې حالاتو کې چې حتی نارینه خپل دوکانداري ته نه ځي. په کور کې پاته دي ته څنګه په داسې حالاتو کې ځي؟ ته څنګه خپل سر دې په لاس راخیستی دي چې په داسې حالت کې ځي؟ مال موږ رخصتي نه لرو. په زیاتو ولایتو کې موږ دغه امنیتي ستونزو سره مخامخ یو. دا په دې معنی نه ده چې موږ خپل کار فعالیت پرېږدو. که چیرې کار پرېږدو نو موږ مجبور یو چې یوه ګوله ډوډۍ پیدا نه کړو، فعالیت هم ونه کړو، کامیابي هم ونه لرو، خپل د حق دفاع هم ونه کړو، د تعلیم سم بې برخې پاتې شو.
په جنوبي زون کې د پروموټ پروژې مسؤوله وژمه توخي وایي د نسیمې باري په اکثره هغو سفرونو کې ورسره یو ځای و چې د ښځو د عامه پوهاوي لپاره یې د هلمند او کندهار ولایت ناامنه ولسوالیو ته کړي دي.
دا د یو نجلۍ لپاره ډېر سخت کار دی. د افغانستان په ټولنه کې چې له کوره راوځي او یا هم یو بل ولایت کې کار کوي او تر څنګ یې په هغه ولایت کې چې کار کوي داسې یو دفتر کې کار کوي چې مثلا مختلفو نورو ولایتو ته ځي، دا رښتیا هم ډېر سخت کار دی او رښتیا هم ډېره غټه مبارزه غواړي.
شپږویشت کلنه نسیمه لیکوالي هم کوي او تر اوسه پورې یې د لنډو کیسو دوه کتابونه د بالا سیوری او د خاورو دیوه په نوم چاپ شوی چې د بالا سیوری کتاب یې د ډیرو خلکو د پام وړ وګرځید. په ملي او نړیواله کچه یې ستاینه هم وشوه. مدني فعاله شریفه نبی وایي کله چې د نسیمې باري بالا سیوری کتاب چاپ شو د خلکو غبرګونونه مختلف وو. اغلی نبی وایي د کتاب تر چاپېدو وروسته یو شمېر لوستو کسانو هم د هغې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړل.
د خانمباري پر وړاندې زیاتره ورونه هغه ورونه چې لیکوالان و خپل کتابونه د خپل شعرونه لیکله باسواده خلک ټولنې درلودي خنډو ګرځېدله چې دا خور تر دې مقام رسیدل به چې زه وسمه.
لیکوال او منتقد احمد شاه پاتسون وایي په هلمند ولایت کې د خلکو ذهنیتونو بدلولو لپاره کلونو مبارزې ته اړتیا ده. د نوموړي په خبره د نسیمې باري په څیر ښځې باید ودرېږي او ټولې ستونزې په ځان ومني تر څو نورو ښځو ته د تعلیم او کار زمینه برابره شي.
دلته په هلمند کې لیکوالی په توګه باندې د یو شجنه راوړند کېدل یو نوې خبره ده، نادره خبره ده، د خلکو د پاره د حیرانی وړ خبره ده. ان زه د سینوا مې چدلته زمينه نه ده برابر، زمينه ست خو یو ډیر سنځمنه مرحله ده، دا باید یو مرحله ته کې شجې باید کار وکي، یو څوک باید د قرباني ورکي چې دغه حالت عادی کړي.
نسیمه باری وای د پلار ترمډینې ورسته د کور سرپرستی په غاړه واخیسته، نو ځکه یې د واده کولو لپاره زیاتره رویبارانو ته هم منفي ځواب ورکړی.
د واده کولو سره ځکه انکار کوي که چیرې ما واده کړی وای شاید پر هغه مقام چې زه یې مزه نه وای اوس هم په دې باره کې مطلب ښه چانسونه ستا، خو زه ورته زړه نازړه یم، انتخاب کول زما لپاره ډېر سخت دی.
د هلمند د ښځو چارو رئیس قمر نیازی وای که څه هم په هلمند ولایت کې د پخوا په پرتله د ښځو وضعیت ښه شوی، خو د امنیتي ستونزو سره سره اقتصادي ضعف او کلتوري محدودیتونه د ښځو د کار پر وړاندې لوی خنډ جوړوي. اغلی نیازی وای دوی اکثره وخت هڅه کړي د هغو ښځو له کارونو قدردانی وکړي چې د هلمند په ناسم وضعیت کې د نورو ښځو د ژوند ښه کېدو لپاره کار کوي.
ګردان د مکاتب انجینو د ځانته ولګوټه کلی ده چې موږ راتلونکي نسیمه باندې اوسېږو.
یو څه تغیرات د هلمند په ولایت کې راغلی، یعنی موږ په دې باندې وتوانېدلو چې خپل حق خوندي دې ته وهڅوو او تقدیر یې کوو، ستاینه یې ورته وکړو. کوم چې په دغه شرایط کې دوی وزي قهرماني کوي، کار کوي.
که غواړئ د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاوو کې ورسره مل پاتې شئ، نو د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي راډیو پر څپو واوري.
راځي واورو د هلمند ولایت اوسیدونکو د نسیمه باری په څیر د فعال خزو پاړه څه نظر لري.
زه میرویس خان یم، د هلمند ولایت یو تن اوسیدونکی. د ښځو فعالیت ته ځینې مېرمنې موږ وینو خو کې فعالیت کوي، خو بدبختانه چې له سختو ننګونو او له سختو نیمګړتیاو سره مخ دي. دغسې یو عام مفهوم او عامه مفکوره نشته چې مثلا ښځه حق لري چې د باندې راوځي او کار وکړي.
دغه ناامنۍ د دې سبب ګرځېدلی چې ښځې په نام نسیمو کې فعالیت ونه لري یا یې فعالیت کم وي. په دې برخه کې دولت هغه لازم اندازه حاکمیت هم نه لري. دوی حتی مکتب، مدرسې، کوم پلورنځي ته پتاک هم ځانونه خوندي نه احساسوي، پد خو فعالیتونه سول چې دوی ترسره کړي.
په افغانستان کې زیاتې ښځې کار کوي، خو ولې ځینې د نړیوالو د پام وړ ګرځي او په نړیواله کچه ستایل کیږي؟ بریالیتوب ته د رسیدو په لاره کې دغو ښځو څومره ستونزې ګاللي، او یوه ښځه څنګه کولی شي په خپلو کارونو کې دومره بریالی شي چې نورو ښځو ته په یوې ایډیالي بدله شي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی د عدالت موسسې له مشرې او د ښځو د حقونو له فعالې لیلما ناصري سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی ناصری ډیر زیات مننه. په لومړي سر کې کپدی وغږی ګوچې، په افغانستان ټولنه کې خو زیات شمیر ښځې دي چې کار کوي او د کور د باندې وزي یو عاید لري، ولې ځینې ښځې مطرح کیږي او ځینې ښځې نور ته ولګو جوړي؟
زه فکر کوم چې یوازینی شی چې د ښځو سره مرسته کوي چې هغه پرمختګ وکړي او هغه اهداف ته ورسیږي چې دوی ځان ته تعین کړي، جرأت دې ده چې استادګي وکړي، مبارزې ته ادامه ورکړي تر څو وکولی شي هغه څه لاسته راوړي چې دی غواړي. چون ستونزې زیاتی دی، د جګړې په حال کې هیواد ده، په داسې حالت کې چې یو څوک غواړي چې خپل نورمال ژوند یا خپل نورمال کار روزمره توګه سرته ورسي، مګر د هغې له څنګه غواړي خدمت وکړي، غواړي د خلکو سره په تماس کې اوسي، غواړي هغو مناطقو ته ځان ورسوي چېلته خلک کومک ته ضرورت لري، د په خپل ذات کې قهرماني ده او باید هم ستاینه اوسي.
کله چې یوه مېرمن په نړیواله یا ملي سطح ستایل کېږي، خلک پیژني، خلک په اعتماد کوي، د دې دنده آیا نوره هم سختېږي که نه؟ همدومره کارونه چې دې کړي همدومره بس؟
تر مډال اخیستو یا جایزې اخیستو وروسته دنده په دې سختیږي چې توقعات ترې لري. تر دې حد چې څومره خلکو پیژنده، اوس له هغې نه زیات خلک پیژني، دا د یو بل لاسته راوړنې د آغاز نقطه ده.
او خلک او ټولنه په دې برخه کې څه دنده په غاړه لري کله چې دغسې مېرمنې په ټولنه کې وي؟ د دوی سره چلند څه ډول وکړي او تر څنګ څنګه کولی شي چې د دوی په پرمختګ او بریاو کې لا هم ورسره پاتې شي؟
فکر کوم خلک باید د هغوی سره استیو کې لا هم د غوی د اهداف ته پر رسیدو کې ورسره ودرېږي او مانی نسی د غوی د پیشرفت، بلکې نور هم راستیو کې تر څو د هغه له پیشرفت نه، د هغه شخص کې خدوی کناری نه، د هغه له پیشرفت نه دوی ته هم ګټه ورسیږي او دوی هم کولای شي چې بهتر ژوند وکړي او بهتر انسانان وي.
درنو اوریدونکو د انیمی نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې ترسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزاري علي یان کې چې دغه خصم ورته خستي نسونو نسمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اچار اچار اچار
نڅش اچار
د ګړې اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
قدر مناوریتون کو سلام. حکومت لکه چور خلق زی پا زی سر پا طلاق تاویگی، نه اخوازی نه داخوا. چی اصلی مقصد پای چوی؟ ای سره پویگی نه پا کسپار چارواکی مور سر تاویگی او سرون دوم را گنگ شیوی چی نه ده کار ساها پیجنی او نام ده بیکاره چی لگی سرچرخی کمشی یا دوبای تراوانوی یا استانبول دوشنبه او یا تاشکانتا چی سرچرخی آرامشی. د خبراونې په پا پایل کې مو هغه کاري جلسې ته بیایو چې د ځمکنیو اوبو د کمیدو او ښکته تلو د څیړلو په خاطر جوړه شوې ده.
د بیلابیلو وزارتونو د اوبو مربوطو برخو محترمو رئیسانو ښه راغلاست.
مننه.
لکه څنګه چې تاسې ته معلومه ده، په پایتخت او نورو لویو او وړو خارونو کې د کارونو ترڅنګ د ځمکې اوبه هم ښکته ځي او ویل کېږي چې تر شلو متره هم اوبه ښکته تللي دي. شاید اوبه نورې هم ښکته لاړې شي او بالاخره وچی شي، چې دا به ډېره غټه فاجعه وي. له اداري فساد وروسته به دا فاجعه وي. نو قدرمنو رئیسانو او د اوبو په برخه کې د هیواد لویو متخصصینو او ماسترانو، موږ او تاسې د دې لپاره راټول شوي یو چې د اوبو د نور ښکته کېدو د مخنیوي لارې چارې پیدا کړو. که مو دا کار وکړی شو، نو دا به مو ډېر غټ کار کړی وي او د نړۍ په سطحه به مو یو علمي ریکارډ جوړ کړی وي. زه باور لرم چې تاسې غوندې د اوبو د چارو ماهرین به خامخا کوم حل راوباسئ. که څنګه او بخې، دا د زور وهلو کار نه دی، یوازې په علمي بنیاد د حل لاره پیدا کول دي. نو په دې اساس خپل ماغزه او تجربې په کار واچوئ. لومړی به د اوبو د چارو لویه متخصصه او په دې برخه کې د جمهوری ریاست د اوبو د چارو مشاوره آغلې بلبله خپل طلایي نظریات وړاندې کی. مهرباني بلبلې.
د ټولو ښاغلو او آغلو په اجازه، لومړی له تاسې ټولو نه هیله کوم چې د روانې وچکالۍ په مناسبت یوه دقیقه سکوت وکړئ. ټول به دعا کوو چې خدای پاک په خپل ټول مرحمت سره اوبه راپورته کړي. که خدای پاک اوبه راپورته نه کړي، موږ او تاسې ماهرین او کارپوهانې نشو راپورته کولای، ځکه موږ یې د پورته کولو لپاره واټر پمپونه لرو او هغه هم په دوه ډوله دي، زیرابي او سرابي. په دا دواړو یې چې راپورته کړو، نو داسې وبولئ چې اوبه مو نورې هم ښکته بوتلې. ما جمهوري ریاست ته هم دا مشوره ورکړې وه چې له خلکو د دعا غوښتنه وکړئ ترسو په خپل اوبه راپورته شي. په دې اکله زه نورې خبرې نه لرم، خو تر هغو چې اوبه راپورته نه شي نورې به هم ښکته لاړې شي. له توجه نه مو مننه.
د ځمکې لاندې اوبو د څېړنو د مرکز له مشر پروفیسور خادم سربندي صاحب نه هیله کوم چې په دې اړه خپل قیمتي نظریات له موږ سره شریک کړي. خادم صاحب مهرباني.
زه هم په خپل وار سره ټولو ته سلامونه وایم او له ټولو هیله کوم چې د زړه له تله دعا وکړي او له الله نه وغواړي چې د مځکې لاندې اوبه د ښکته تللو په ځای بیرته پورته راجیږي شي او خلک له دغه مصیبته خلاص شي. اوبه په سو ډول دي او په عمومي ډول په دوه ډول دي، یعنی خوږې اوبه او ترش اوبه. خو متاسفانه چې خوږې اوبه مخ په کمېدو دي، او که چیرې همداسې نورې هم کمې شي آخر به خلک له ښارونو څخه د سیندونو غاړو ته مهاجر شي.
سربندي صاحب، دا وایي چې څنګه راپورته شي او د ښکته تلو مخه یې څنګه ونیول شي؟
که دې یاد وي نو چې ماشومان وو د خوړو په غاړو به مو لوبې کولې، او هلته به مو واړه واړه ډنډونه جوړول، خو یو به مو چې لږ غوچ که هغه بل به وچ شو. نو اوس دلته هم همداسې ده چې څوک یوه څا له هغې بلې لږ ژوره کړي نو هغه لومړی وچوي، او په دې ډول د ساګانو د ژورېدو مقابله روانه ده. اوبه هم زه در سره کوي او ښکته ځي.
ښکته خو ځي، څنګه یې مخه نیول کېدای شي؟
مخه به یې نو سړی څنګه ونیسي؟
اوس به د طبیعي اوبو په برخه کې ډاکټرې تورپیکۍ نه دا پوښتنه وکړو چې دغه د اوبو د ښکته تلو ستونزه څنګه حلېدای شي.
د اوبو مسله یوه ډېره مهمه او د اندېښنې وړ مسله ده. که اوبه همدا شانې ښکته لاړې شي آخر به بیخي ورکې شي. خو زه امیدواره یم چې اوبه بیرته راپورته شي او آن د مځکې سر ته راپورته شي او ټول ښارونه په جهیلونو بدل شي.
که داسې وشي نو دا به بیا بله فاجعه وي، ځکه چې بیا به مو ډېرې اوبه لاندې کړي.
زه خو وایم چې له دې وچکالۍ نه هماغه ډېرې اوبه ښې دي.
اوبه ښې، اوبه ښې دي، خو چې وي اوس خو د مځکې تل ته روانې دي.
امید دی چې بیرته راپورته شي.
مشاور صاحب، ته څه وایې؟
زه هم امیدواره یم چې بیرته راپورته شي.
نو راځئ ټول په ګډه ووایو چې امید دی اوبه راپورته شي.
امید دی اوبه بیرته د ځمکې سر ته راپورته شي.
پخوا به چې میړه لږ کم ښځې آزار کړو نو ورته ویل به چې طلاقوم دی، خو اوس چې ورته په غوسه شي د موبایل نمره یې بلاکوي.
بله، وعلیکم سلام. څه شی؟ ولې خو پرون به در وړل، تا څنګه خلاصېدل دي؟ ښځې لیونه یې دې کړم، دومره فرمایشونه دی ولاکه مستوفی هم پوره کی. خازه در به وړم، مم غموه، د خدای پامان. بله اورم، څه وایې؟ د لاسونو صابون نشته؟ ولې خو تېره ورځ مې 15 چکې در وړ، چا ته دې ورکه؟ د تا چې مور او خور راشي بیا کور په خپله سپېره کېږي. زه ډېره غږېږم، سمه ده در به وړم. اوس مې د خدای له دې ښځې خلاص کی، په دا بوډاتوب کې مې هم په ارامه نه پرېږدي. بله څه وایې؟ خربوزه در وړم. او ښځې، کدو او خربوزه څه ډول در وړم؟ دومره توان په ما کې نشته. چټي چټي مه غږېږه، که درغلم سابه به دې په مالګه کم. با خدای که په ژب هم کې دې. اورار مې راغلی، څه ډول انسان یې؟ که نه وي یو خربوزه به واخلم ورکوه، اوس یو غږ کړی دی. بله اورم، څه شی؟ اوس خامونه لکه مکم، خو دغه دی خربوزه اخلم نو. څه شی؟ پلار دې هم راغی؟ زه څه غرمې ته نشم درتلی، د یو ملګري کره مې ورځم، زنګ یې راته وهلی و چې میلمه مې یې. او زه په مخه دې ښه، بیا زنګ ونه وهې. ورکوه، نن به چېرته ښه یو چاینکي وخورم، له کوره هسې هم راته مسافرخانه جوړه کړې ده. الو اورم، بلای کباب، بیا زنګ ونه وهې. ته ودرېږه چې دا نمره دې بلاک نه کړم، له تا بل رقم نه خلاصېږم.
وانجلی امورې، دا د پلار موبایل دې زنګ نه تېروي، خدای ته خیر کی.
مصروفه ببی.
نه پوهېږم، دا مې شلم زل دی چې زنګ ورته وهم، چې یو زنګ تېر سي بیا وایي مصروف دی.
تراکه
دا دی واخله.
دا خو مې پلار بلاک کړی یې، انټرنیټي طلاق در کړی دی.
دا څه وایې؟ وکم عقلې،
ریختیا وایم اوس دما زنگ نه ورځي
نه په ډېره فرمایشونو ته پتا که آخر یې پلار کړې
نو چې داسې ده ته غوټۍ ته زنګ ووهه چې هغه د پلار ته زنګ ووهي او ورته ووایې چې د لالا غا دې واده ته ځي او که نه ځي
ښه مورې
بله اورم لورې مور دې څه وایي لاړ به شو خو ګورې که د هغې فرمایشونه تاسې وایې نو بیا تاسې هم بلا کوم او
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل او زهیلا زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي: 00 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1